یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خپرونې د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. د روانې خپرونې دوهمه نیمایي نور بست یونیز خپرونې ته ځانګړې شوې چې له 12:30 دقیقو وروسته به نشر ته سپارل کیږي، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم د افغانستان پر سوله او امن د بحث لپاره کابل ته تللی. د افغانستان دفاع وزارت د کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 وژل سوي. د ترکیه صدر اعظم نن پر ځینو مسایلو د بحث لپاره په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. بنی علي الدریم به نن د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او له هغې وروسته به له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هغه لومړی د اجرایه سرناست وروسته به دواړو هیوادونو د پلاوي ترمنځ مذاکرات کیږي، تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري. په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان امنیت او سوله، له تروریزم سره مبارزه، او د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اقتصادي، تجارتي، تحصیلي او فرهنګي اړیکو مخکې ده.
تمه ده چې د ترکیه صدر اعظم او اجرایه رئیس عبدالله به نن له غرمې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن ویلي چې دغه تهاجمي او تعرضي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې 10 غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 50 نور وسلوال ټپیان سوي او 2 نیول سوي دي. د وزارت په حواله دغه پوځي عملیات د توپچي او هوایي ځواک په مرسته په ننګرهار، غزني، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، سرپل او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه کړي. بلخوا د اورزګان امنیتي مسؤلان وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان ځپل سوي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه سوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لاسته د خاص اورزګان ولسوالۍ د لوېدو خطر له منځه تللی دی. شغلي صدیقي ویلي په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 13 وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا 12 نور ټپیان سوي دي. د اورزګان امنیه قومندان وایي په دغه عملیاتو کې د افغان کمانډو یو غړی او د ملي اردو یو سرتیری او یو پولیس هم وژل سوي دي. د اورزګان د امنیه قومندان په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو 2 راهیسې د خاص اورزګان ولسوالۍ د نیولو لپاره 2 ډلهیز بریدونه کړي، خو په سیمه کې له تازه عملیاتو وروسته ولسوالۍ د سقوط له خطره بچ سوي ده. د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې د راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشار الاسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم تاریخچه انکار منونکې نه ده. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 وژل سوي دي. دوما د سوریې په غوطه کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیځ ښار دی. د رضاکار ژغورونکو لخوا په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. د ټولنیزو رسنیو په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکارانو ویلي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې زیات وي. ګومان کېږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله سوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعا ورت کړې دي. د بریتانیا سنډي ټایمز رسپانه وایي چې د دغه هیواد حکومت پر دې غور کوي چې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور ته نوې هویت ورکړي او امریکا ته ویلیږي څو بیا پرې د حملې هڅه ونسي. رسپانې د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د بریتانیا د استخباراتي ادارې یا MI6 چارواکو د CIA له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. رسپانه وایي چې په نوو نمونو په امریکا کې د دوی اوسېدل دا احتمال کموي چې ووژل سي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمن څکي ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده سوې نه ده چې په اور کې دا کس څنګه وژل شوی، خو ویل سوي چې اور تیر ماښام د دې اسمن څکي ودانۍ په 50 پوړ کې بل سو. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي د اور وژلو پر مهال برسیرن ټپیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ شوی او په دې خوندي ودانۍ کې د اطفایي کارکوونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې چې د دې ترڅنګ چې خلک اوسي د ټرمپ د کاروبار مرکز هم سته. خو ښاغلي ټرمپ د 2018 میلادي کال له جنوري څخه چې ولسمشر شوی د نیویارک په ټرمپ ټاور کې نه اوسېږي، او د هنګري په پارلماني انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي دي. دا ټاکنې به د دغه هېواد د اوسني شي اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پال ګوند هیلمن دی چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپلې کړي. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې شوي د ښاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم شي. اوربان د مهاجرو مخالف دی.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځنی سفر کابل ته را رسیدلی دی.
د ترکیې لوی وزیر نن کابل ته په یو ورځنی سفر راغلی. هغه لوی د اجرایه رئیس سره ناست دی، تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصلو د ترکیې د لومړی وزیر د سفر د ګټو پاړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له سارون کی مسافر ور سره هم مرکه کړی ده.
ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته د دغه ډلې مشران افغانستان ته انتقال شوي دي.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوي دي. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی.
د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنه شو په سوریه کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د استعمال راپورونه ورکړ شوی. امریکایي په وړاندې سخت عکس العمل خوده. په پیښور کې به مو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې لستر غونډې هم خبر کړو. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. وخت 2:08. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، د ترکیې لومړی وزیر نن په یو ورځنی سفر کابل ته را رسیدلی دی. ویل کېږي داسې چې نوموړی به د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او له هغه وروسته به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی ده، اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په یو ورځنی سفر نن کابل ته راغلی. ښاغلی یلدرم به د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو پلاوي د مختلفو مسایلو په اړه مذاکرات ولري چې په هغې کې د افغان سولې پر رابطه، د توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو د مسلې پکې شامل دي. د اجرایه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل سره مې په همدې رابطه خبرې وکړې. د ښاغلي فیصل په خبره چې ښاغلی یلدرم به لومړی له افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او له هغې وروسته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم په مختلفو مواردو وغږېږي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي فیصل د خبرو او برخه لوریدونکو سره وګورو.
د ترکیې لوی وزیر نن کابل ته په ورځنی سفر راغلی. هغه لوی رئیس سره ناست دی. تر ناست وروسته به دواړو هیوادونو د پلاوی ترمنځ مذاکرات کیږي تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري. په ټوله کې د بحث موضوعات
بلې اکرام صاحب او تمه ده چې د ترکیې صدر اعظم او د افغان حکومت اجرایي رئیس نن له غرمې وروسته په یوه مطبوعاتي ناسته کې هم دوی حاضر شي او ښایي د خبریالانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. اکرام صاحب، ترکیه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او په مشخصه توګه څه موده وړاندې د سولې په رابطه باندې چې کومه ناسته په ترکیه کې شوې وه، د سولې په برخه کې دوی خپل رول لري او د اجرایي ریاست په خبره چې د موضوع د دواړو خواو د خبرو اصلي محوریت په هم د سولې پر اړه باندې وي، اما په دې رابطه باندې زیات جزئیات ورنکړل، نو چې کله د دوی ناسه تر سره شي او مطبوعاتي ناسه کې هم خبري وکړي نور جزئیات به هم راوځي.
خامخا ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. حدیث پردیسو چې کابل ته د ترکیې د لومړي وزیر د یو ورځنی سفر جزئیات ته وړاندې کول. په همدې اړه د کابل پوهنتون د استاد او د نړیوالو اړیکو له سارونکي موسی فریور سره هم غږیدلی یو. حدیث پردیس له خغلی فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د سفر د ګټو په اړه پوښتلې دي.
ترکیه واه په افغانستان کې خانوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې په افغانانو کې خانوم لري. ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او خشورت په استفاده سره د سولې دروازه له لپاره موږ داونه سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې. مثلا په کوم مواردو کې کلک جزئیات او تور
مخکې ستاسو اوردین کې هم خبر و چې ترکیه ځینې ولاندیزونه درلود دولت ته د افغانستان مسله و مخالف قواو سره چې دوی کېدای شي چې په ترکیه کې راشي او بیرته د ترکیې په منګرکیب سره خبرې وکړي. او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیې واد غواړي چې د سولې په هکله زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هیوادو دی کولی شي که د ترکیې واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راولو سره خپل دینی او سیاسي مسئله تر سره کړي او د افغانستان د اشغال او د
بلې استاد، لکه څنګه چې تاسو هم خپو هیګی چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او خې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري ته اړ باسي موثره تمام شي؟
ترشته پاکستان وغولي او عربي وادو چې په خوا د مخالفت خو مصالحه قونه ملاتړ کول دي، پرشته وغولي چې ترکیه سره په دې موضوع کې همکاري وکړي. کېدای شي چې دوی زمینه برابره کړي چې سوریا د یو منځګل هېواد په حیث خپل مثبت رول ترسره کړي او دواړه متعاربو ډلو او خصوصا مخالفه قواو زمینه برابره کړي چې دوی په خپلو منځو کې کښېني او بین الافغاني مذاکرات ته چمتو شي.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیې د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړی، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته، ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسې ما هم اورېدلی، خو زه ګمان نه کوم چې ترکیه هېواد یو متمدن او مهذب هېواد او مهذب دولت دی، او زه ګمان نه کوم چې دوی د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو د کابل پوهنتون استاد موسی فریور چې حدیث پردې سور سره خبرې کولې.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه یوسف زدران وړاندې کوي.
د افغانستان بانک وایي په هیواد کې د ډالرو ارزه کمه شوي، خو په وړاندې ډېرې پروژې په افغانۍ تطبیقیږي. د دغه بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل دا او ځینې نور فیکټرونه د دې سبب شوي چې د افغانیو بیه د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې ټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو ځینې څېړونکي او د افغانستان د طرفانو ټولنه د افغانیو د بیو په کمېدو اندېښنه کوي، وایي چې دا کار نرخونه لوړوي او بېوزلي ډېروي. خو د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا حالات ساري او د سیمې هیوادونو سره په پرتله افغانۍ پولي واحد اوس هم په ښه ځای کې دی. ټاکل شوی چې د پکتیا پنګوال د کرنې له وزیر سره په ولایت کې د بیلابیلو کرنیزو پروژو پر تطبیق او پنګیا چولو وغږیږي. د پکتیا د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیا سوداګر به د وزیر سره په دغې کتنه کې چې په کابل کې ترسره کیږي دوی ته د پانګونې په برخه کې د لازمو شرایطو په برابرولو وغږیږي. دی وایي د غونډې ډیر تمرکز به د کرنیزو توکو په وده، تولید، پروسس او دوی ته د لا زیاتو سهولتونو په برابرولو وي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د پکتیا، پکتیکا او خوست د جنغوزیو په پروسس او کرنیزو توکو په ودې ټینګار کړی دی او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیټر پیټرول په 3.40 او 1 لیټر ډیزل په 2.40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د شاهزاده په سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: 1 ډالر 9.50 افغانۍ 80 پوله، 1 یورو 15.50 افغانۍ 1.50 پوله، 1 پاوند 6.90 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 13.50 افغانۍ 50 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، 1 زر ایراني تومانه 14.90 افغانۍ 90 پوله، او 1 زر پاکستاني کلدارې 1569 افغانۍ.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله مسله: د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې پریاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. ویل کېږي داسې چې په دې حملو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤوله وي. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو دی. نوري صاحب، ستړی مشي که پایلې له دې نه کوچې د امریکا متحده ایالاتونو د دغه نویو کیمیاوي وسلو د حملو په اړه کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟
بلې اکرام صاحب، مننه. د امریکا متحده ایالاتو وایي د سوریه د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ځورونکي راپورونه له نږدې څاري او که دغه حملې تایید شي روسیه به یې مسؤوله وي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریه د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناوټ دغه راز زیاته کړې چې روسیه چې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړې ده او په بېرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمېر سوریایانو د پنهښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشانه حملو د مخنیوي لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. بلې اکرام صاحب،
یاخیانو مرستندوی ډلو د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څه ویلي؟
د سوریه یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریه یو له اصله امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې 6 تنه وژلي او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیری د دغې ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبری آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولي دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې هم ادعا کړې ده چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارانو ژغورونکو له لوري په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه هم لیدل کېږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې ډېر لوړ وي. بله اکرام صاحب،
نوري صاحب، د روسي پښتنو په توګه د سوری حکومت تر اوسه په دې اړه کومې څرګندونې کړې او څنګه؟
تر اوسه پورې د سوری حکومت رسما څرګندونې نه دي کړې. البته له دې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې تل رد کړي، خو د سوری دولتي رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې د سوری ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوری پوځ او متحدینو یې یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل. البته په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د سوریې په دمشق کې یو ور بیا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبر ورکړل شوی او امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه سخت عکس العمل ښودلی. اوس هم یو کورنۍ مسله د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته د دغې ډلې رهبران افغانستان ته انتقال شوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړي، اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې لوړ پوړي مشران په افغانستان کې نسته، یوازې د دغه ډلې سره ګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هسې تبلیغاتي چې ګواکې داعش ډلې مشران افغانستان ته تللي دي.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی ده. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه، د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنش دا څرګندونې د ایران د دفاع د وزیر د هغه څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې له ریشین ټوډی ورځپاڼې سره یې په تازه مرکه کې ویلي دي چې داعش رهبران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي. امیر حتمی چې تازه مسکب کې خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې ځینې هیوادونه په عراق او سوریه کې داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړي وي او بیا یې افغانستان ته انتقال کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې د ځینو سیمو رانیول کېدو وروسته په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو راپور کې ویلي و چې د دغې ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او ولایتونو ته پراخ شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسېږي. دا مهال داعش ډلې په عراق کې بشپړه ماته خوړلې، سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو دونکو په حکومتي ځواکونو شریکي حمله کوي. د دغه ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړپړو داعش مشرانو د ځځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. که څه هم په افغانستان کې د داعش جنگیالیو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرنس کې ویلي وو چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دې هیواد کې تر 2000 داعش جنگیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري ارز د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګاندا او بولی او ټینګار کوي. که یاد هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري، باید له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کوم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال سي او دغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت کړي. صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري د دا خبرې، او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقل لا سوهانه بولم او ایران باید داسې اعمال څخه ډډه وکړي.
ښاغلی ارز زیاتوي، ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش پر ضد منظم عملیات پر مخ روان دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې وړمشپه د جوزجان ولایت لپاره د داعش قومندان حکمت الله هم وژل شوی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم یو ولایتي مسله. په کندهار ښار او میوند ولسوالۍ کې هم د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمې ودرول شوې. د کندهار ځوانان ویلي چې دغه خیمې په هیواد کې د سولې په نیت درولې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
دلته په کندهار ښار کې د سولې په نوم درول شوې خیمې ته د سولې د غږ د بدرګې لپاره له کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه ګڼ کسان راغلي او له حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي. د سولې په نیت په دې درول شوې خیمه کې د جګړې قربانیان او د جګړې د قربانیانو ماشومان هم ناست دي. پر لټ کوونکي خبرداری ورکوي که د افغان جګړې ښکېل خوا وي، د سولې په تړاو د ولس غوښتنو ته جواب ونه وایي، نو په وړاندې به یې ودرېږي. د دوی په وینا چې د سولې لپاره د اقدامات په رښتینې ډول بدرګه سي، نه د پروژې او ګټو لپاره.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې خیمې درول شوې دي، حرکتونه په وجود راغلي دي. فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو. او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو.
موږ پر دې درو ترو په ژغ کوو د لوی کندهار د میرویس او احمد شاه د زرغونی او نازو د کلی او وطن څخه ژغ کوو. د لوی افغانستان ټوله ولسنه په یو تقدیر تړلی یو، په یو تاریخ تړلی یو.
د سولې په نوم په دغه درول سوي خیمه کې د جګړې قربانیان هم خبرې وکړې او د جګړې شکیلې غاړې سولې ته راوبللې.
نظم د ټولو طالبانو او د ټولو شکیلې غاړې صدا غوښتنه ده چې جنگ ودرې او سوله وکړي. جنگ د چا سره کوي؟ زما سره کوي. ما ستا سره څه کړي دي؟ هیڅ نه. ستا راسته زه تا پر کمل بس لور ګړون کړم. ما د دوو سترګو دید درلودې تا زما سه واخېست. ځان ولس سړی ما خپل بچیانو خپل کورنۍ ته یو څه برابرول، هغه تا راباندې ودرول.
له هلمند وروسته په زابل، روزګان، هرات، کندهار ښار او میوند ولسوالۍ کې د سولې د پرلت خیمه په داسې مال کې درول کیږي چې لا هم حکومت او طالبانو په دې اړه ښکاره دریځ نه دی اعلان کړی. خو د کندهار په ګډون ټول پرلت کوونکي وایي تر هغو خپلې خیمې نه ټولوي چې حکومت او طالبان یې سولې ته نوي چمتو کړي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د پرلتونو او د سولې د غوښتنې دغه خیمه وروسته له هغه ودرول شوې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې په نوم باندې یو ډلې د پاکستان کې د پښتون د پښتنو د حقوقو په اړه باندې دغه سي پرلتونه وکړه. نن هم په پاکستان کې د پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسانو په پیښور کې راټول شوي دي، سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. د دغه غونډې تنظیمونکي وایي تمه ده په دې پراخه غونډه کې به تر 50,000 کسانو برخه واخلي. یو د دغه غونډې یو تنظیمونکي ګلمرجان سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده.
دلته اصل دا کیږي په خلکو ګنګوسي داوي چې په خوار یا جنوبي خیبر پښتونخوا سیاسي تور ډیر فعال نه ده. دلته سیاسي ګوندونه ډیر داسې نظریاتي کار نه دی شوی. زما به خپل د ځان سره اکثر دا کولو چې یو لس 15,000 خلک راشي دا به ډیر وي. خو دا زه چې جلسه ته راورسېدم دا خلک داسې په قطارونو کې روان دي جلسه ته نه کېږي. نو زما اکثر دا دی چې دا شمېره به تر 500,000 بالا کېږي، تر 500,000 به سوا کېږي. نو زه امید لرم چې دا به د پېښور په تاریخ کې دا به د ټولو نه غټه جلسه وي او دومره مخلوق به بیا د پېښور خاریانو یا د دې ځای ولسونو نه وي لیدلی. نو زه اوس ډیر ډاډه یم چې دا به تر 500,000 ښه په اسانه سره دا شمېره اوړي. دې جلسې ته د جنوبي پښتونخوا د ټولو ښارونو نه، حتی د ټول جنوبي پښتونخوا چې کومې پښتني ضلعې دي د هغې نه جلوسونه پرون را رسېدلي دي. د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه جلوسونه په لارې را روان دي یا را رسېدلي دي. د منځنۍ پښتونخوا نه، یعنی د ټولو پښتونخوا وطن د هر ښار نه، د هرې ضلې نه، د هرې ایجنسۍ نه داسې په زرګونو کې خلک را روان دي. د مشرانو بالکل داسې یو ماحول جوړ شوی دی چې د روډونه ټول موټرانو اخیستي دي، ګاډو اخیستي دي. نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمایندګي په دې جلسه کې شته دی.
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونې او وروستۍ غونډه وي؟ یعنی تاسو به وکولی شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ؟
دا ډیر پیچلی سوال دی. پیچلی په دې معنی چې د پاکستان کې د پښتنو دا مارونی دا وهل ټکول دا د تیرو اویا کلونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي. او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ غږ په دومره لږو په 500,000 په 80,000 انسانانو غږ به د دوی غوږونو ته ورسیږي. مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده. مونږ دا وخت د جنوبي پښتونخوا څلور ضلع کړي دي. داسې مونږ پېښور وکړلو. مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته هرې منطقې ته ځان رسوو. په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو. خپل ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم د ریاست یره تره خوره کړې ده هغه به چې مونږ هغه یره تره د دې خلکو د ذهنونو نه را وایستله چې مثال ما به وژنې، ما به تری تم کوي، ما به پورته کوي، زما سره به ناوړه عمل کېږي. چې مونږ پښتون کله په دې پوهه کړلو مونږ ډاډه شولو په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسېږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم، کېدی شي دا زموږ نه څلور میاشتې واخلي، زموږ نه پنځه میاشتې واخلي، زموږ نه کال واخلي، خو زموږ به دا سلسله جاری وي. په نن جلسه کې به موږ د نوې جلسې اعلان هم کوو.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. 2:13 شوې دا نیم سات خبري مجلمو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات نور بسته او نیزي خبرونه ته ځنګړې شوې چې حدیث پردیسي وړاندې کوي له ازادي راډیو سره پاتې شي. خلاغینه مخکې سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم بنی علي الدرم پر ځینو مسایلو د بحث لپاره نن کابل ته لاړ. افغان مقامات وایي چې د افغان چارواکو سره به د ده په بحثونو کې د افغانستان سوله او امن، د ترورزم پر وړاندې مبارزه او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د همکاریو مسأله شاملوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 68 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن ویلي چې دغه تهاجمي او تعرضي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې لس تنه غړي هم شامل دي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې که چیرې د راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشار الاسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په یوه حمله کې لږ تر لږه 70 تنه وژل سوي دي. د بریتانیا سنډي ټایمز رسپانه وایي چې د دغه هیواد حکومت په دې غور کوي چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته نوی هویت ورکړي او امریکا ته یې ولیږي چې بیا ورباندې د حملې هڅه ونیسي. په نیویارک کې چارواکي وایي د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمنڅکې ودانۍ په یوه اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په اور کې دا سړی څنګه مړ شوی دی او د هنګری په پارلماني انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره درې ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي دي. دغه ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني شیاړخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونیزي خبرونه ته ډیر خرغلی. خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په تخنیکی چاره کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. د خبرونه نننې موضوع مو لکه څنګه چې پویږي د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته ځنګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې سونز لري. په همدې مسله خبرې کوو او تاسو هم کېدای شي چې خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ونې په جریان کې کوم شمیره چې فعال وي 0 9 9 0 0 0 شمیره فعال وي، او که مرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري مختلف دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدن نه کیږي، کولی شي په دې شمیرو را سره تماس ونیسي. او د ټلیفون شمیرې چې همدا اوس تاسو را سره کولی شي په تماس کې شي 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نه ملمنه مو مدنی فعال زهره امیری د چخبرون ترغلی امیری صاحب خبرون تخرغلی
زنده و سلامت باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو صدای آزادی.
تشکر. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې موضوع دا ده چې په افغانستان کې عدالت ته رسیدل او په مشخصه توګه د میرمنو لپاره څومره ستونزمن دي او څنګه کېدای شي چې بالاخره په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي هغه حل شي. امیری صاحب، در نخست از شما میخواستم میره بپرسم که چی فکر میکنین در افغانستان مشخصا به عدالت رسیدن و برای خانمها مسئله چقدر مشکل است و چطور میشه که مشکلاتی که در ایران وجود داره او را حل ساخت؟ میدونی
زنده و سلامت باشین. واقعا مشکلاتی که امروز خانم های افغانستان یعنی در چالش ها و مشکلاتی که سر رایشان هست، یکی از مشکلات هایی هستن که اینا زمان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن با مشکلات ها و چالش های فراوانی روبرو میشن، که از آن جمله متاسفانه فرهنگ سنتی که در جامعه حاکم هست و ضمن جامعه مرسای سالاری که هست و تبعیض های جنسیتی و زورگویی باعث ازی میشن که اینا مشکلات هایی را که دارن در خانواده ها سپری میکنن، اینا از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی اینها را فرارویشان استفاده میشن و نمیتونن اون صدای عدالت را به گوش مسئولین برسانن.
و بدون از این که گفتین که جامعه ما شما یک جامعه سنتی است، فکر نمی کنین که در خود ارگان های عدلی و قضایی هم مشکلات باعث ازی شده که به یک شکل در کل و مشخصا خانما به نتانن ناظر شون و مشکلی که داره او را حل بسازه؟
دقیقا، ما نه تنها تبعیض های جنسیتی یا جامعه مرد سالاری در بالکل در افغانستان بس بکنیم، در نهادهای عدلی و قضایی همچنان این سنت هنوز هم پابرجا هست. زمانی که یک خانم مراجعه میکنه، یک حس توهین برش، یک خانم معرفی میشه که همانا خانم های بدرفتار در جامعه هستن، اینا با نزاکت های فامیلی مراعات نکرده، اینی باعث میشه که نهادهای عدلی اصلا توجهی به قضیه خانم نمی کنن و بیشتر امو حس مردانه سالاری که هست که ما متاسفانه بیشتر بانوانی را که در نهادهای عدلی و قضایی نداریم و اکثرشان آقایان هستن، متاسفانه رفتارهای مردانه سالاری از اینها باعث ازی میشن که یک خانم نتوانه مشکلاتی را که در خانوادهشان سپری کرده و مورد شکنجه قرار گرفته اینا را در نهادهای عدلی بازگو بکنه.
و می مسئله گفتین که نبود خانم‌ها در ارگان‌های عدلی و قضایی، مشکل در کجاست؟ واقعا هم یک مشکل بوده که تماسایی که داشتیم شنوندگان متعدد از اینا شکایت داشتن، چرا دلیل در چی است که دختر خانم‌ها یا به یک شکل حاضر نمیشن در ارگان‌های عدلی و قضایی وقتی که درس میخوانن کار بکنن، یا در کل نیست؟ دلیل اصلی و عمدش ما در چی میبینیم؟
سلامت باشن. دلیل اصلی اینجا در حکومت هست که اینا دختر خانم ها یا خانم هایی که در رشته سارنوالی و قضا اینا تحصیل میکنن، اینا را به او وظایف نمیگمارن. اگر این خانم ها وارد بخش های سارنوالی و نهایت عدلی، نهادهای عدلی و قضایی شوند، ما فکر میکنم که 80% مشکلات خانم ها رفع هست، چرا که یک درد یک خانم یا خانم بیشتر خوب حل کرده میتونه. در کابل ما تنها بررسی کرده نمیتونیم، ولایت هایی هست که امروز حتی ما یک سارنوال خانم، سارنوال بالکل نداریم، ولی یک قاضی خانم در او ولایت ها نداریم که مشکلات اصلی یک خانم نمیتونه مشکلاتش برای یک مرد بازگو بکنه. در این عرصه هست که مشکلات جدی با خانم ها روبرو هست. اینا زمانی که از شکنجه های روحی از خانواده هایشان هستن، اینا که میاین در زمان در نهادهای عدلی، بر یک آقا نمیتونن اون مشکلات هایی که در خانواده سپری کرده، رنج ها و چالش هایی را که سپری کرده، بر یک آقای قاضی معرفی بکنه.
تشکر امیری صاحب. تاسو ته بهتره ګرځم موریدون کو فکر کوم موریدون که سره تر سره تماس کړئ. سلام، ستړي مشه لکم زینه ماډی کنی ولې.
بله محترم مجلس پردي استاد، السلام علیکم. دا زادر رسول کارکون کو ورګون کو ته او تاسو اغلی مل منی ته سلام علیکم پښتون.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون، خرغ لیک پرونی ته مهرباني.
تشکر ډیر شمو زو متکرې وطن راځو کې چې جامه د عمل واغوندې. ما بار بار ویلی دی که کم خوشونتونه که در شدو پرزید بانی رواندی یا در خوندو یا در نورو پرزید بانی رواندی موسیقی هم که پدیر لورا کچه بانی مانا داره که یو خواهدهی چه تنو در ورکه ورسه بل در چه عدالت رسیدگی نکی مور اصلا خپل زنده دی اصلا کرد، یعنی قانون مو قانون د عدالت مخفل پرزان نه تصدیق کړی، مې وخت خپل پرزان نه تصدیق نکو بیا پر خور نو تصدیق کولی اصلا قانون پیژنو نه، کچیر قانون مرو پیژنو بیا د خور او د لور په ترمن زم عدالت کولی سو د لور او د پلار په مابین ما د کورنۍ کې مو عدالت راځي په جامعه کې. استاد د ملمنی سیم پښتنه دا څنګه کېدلی شي چې په یو بېسواده جامعه کې یا په یو بېتعلیمه جامعه کې چې تر اوسه عدالت نه وي تطبیق شوی، څوک چې باید تطبیق کړي؟ او بله خبره دا ده، په بعضې مواردو کې د خشونت خبرې کېږي، یعنې نر خو که بېکار هم وي پر ښځې باندې خشونت کوي، که چیرې چیرې پر سارا باندې جنګ کړی یم پر ښځې باندې خشونت کوي. په بعضې مواردو کې دغه ښځې هم د تعلیم د نامه څخه سوء استفاده کوي، یا خپل د نړۍ پر ضد خشونت کوي، یا د ورور پر ضد خشونت کوي، یا د پلار دغه څنګه کېدلی شي چې ورک شي، او څنګه کېدلی شي چې څوک آګاهي ورکول
شي. یو پوښتنه ما تاسو نه لرله، د خبرو په جریان کې تاسو ویل چې قانون اول موږ پر ځان نه دی تطبیق کړی، ستاسو له نظره دلیل په څه کې ګورئ چې ولې موږ ونه شوای کولی یا نه دي مکړي چې قانون په ځان تطبیق؟
دلیل دا دی حدیث پردیس کې په ډیرو مواردو کې وخت سره په افغانستان کې دغه خرافاتو، رواجاتو، رسوم، عنانات داسې عنانات چې یو سړی عقل خپل د لور نوم چاته نه اخلي، یعنی خپل د لور نوم اخیستل آر ګڼي، خپل د خور نوم اخیستل آر ګڼي. او بله خبره دا ده چې موږ په موږ کې تعلیمي اصلاح نه ده راغلی، موږ دلته یو بېسواده جامعه ده، نو په یو جامعې کې چې تعلیم نه وي
بله. قاری صاحب ډیره مننه کوم. قاری صاحب پښتون و چې له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو تر څو چې بل اوریدونکی وصل کیږي. قاری صاحب پوښتنې لرلې، دوه پوښتنې وي، تاسو به یاداشت کړي وي چې څنګه کېدی شي په یو بېسواده ټولنه کې چې سواد کچه ټیټه وي هلته قانون عملي شي، او په ځینو مواردو کې په خپل مېرمنې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، د مسلې ته اشاره کوي. مهرباني.
زنده باشین. با سپاس از سوال برادرمان که اینا اشاره کردن. خب در یک جامعه که هنوز عدم آگاهی در اوجش است و تقریبا من فکر میکنم 60% از جامعه که بی سواد هست، واقعا مشکل است که ما قانون که وضع شده ما این قانون تطبیق بکنیم. ولی این راه حل داره. راه حلش این است که ما بتانیم سطح آگاهی ها را نه تنها در پایتخت افغانستان، در همه ولایت ها از طریق مکاتبی که ایجاد شده ما بگذاریم دختر خانمایمان، برادرایمان اینجا تحصیل بکنن، که تا سطح آگاهی را ما بتانیم بلند ببریم. که این سطح آگاهی، بلند رفتن سطح آگاهی، باعث از این میشه که ما از کاهش از خشونت کاهش خشونت داشته باشیم. و همچنان ملاهای مساجد میتونه در این عرصه خیلی نقش ارزنده ای را داشته باشن. اینا از طریق خطبه هایی را که برای مردم ارائه میکنن، از حق و حقوق خانم ها برایشان گفته شوه که خانم ها حق و حقوق دارن و اینا باید از نعمت تحصیل برایشان داده شوه که یک حق اینا هستن، و ضمناً از حق و حقوقشان که اسلام برای خانم ها عطا کرده اینا را باید با خبر بسازن. درست است ما مشکلات ها را میپذیریم که امروز عدم آگاهی هست، اما آگاهی رای حل دارن. همینا رفتنشان دختر خانم ما به مکاتب هست، به مدارس هستن، که اینا سطح آگاهیشان را بلند ببرن، و همچنان رسانه ها.
مسئله آگاهی هم را گفتین، شما هم شاید موافق باشین که در طول 16-17 سال کارهای زیادی در ایراستا شده، چرا نتانستن به مو شکل که انتظار میره نتیجه بده؟ یعنی هدف می است که پروژه های متعدد و کارهای متعدد صورت گرفته، دلیل در چی بوده که نتیجه مطلوب نداشته؟
زنده باشین. دلیل و ضعف مدیریت بوده که متاسفانه در طول این 13 ساله که در با هزینه های هنگفته که جامعه جهانی و نهادهایی که در افغانستان بودن، اینا به خاطر آگاهی مردم، به خاطر رفع کاهش و خشونت علیه زنان کار کردن. اما متاسفانه امنیت یکی از چالش های هست که ما امروز فراروی از او هستیم، و نمی‌تونیم که در مناطقی که خانم ها یا مثلا آقایان مشکل دارن و از نعمت های سواد محروم هستن، ما در اونجا برای اونها آگاهی ارائه بکنیم. اینا مشکلات هستن که بیشتر مشکلات های امنیتی سر رای این مشکلات شده.
بله. تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د ونې په جریان کې 0909-709-006 شمیره فعاله وي، او هغه مېرمنې چې ستونزو سره مخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. یو تماس لرو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه ماډی کنیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فردیس
صاحب، سلام. وعلیکم السلام. مهرباني، نوم دې راته ووایه ورور، له کوم ځای نه تماس نیولې؟
زخیر دا پردیس صاحب، نن دا لازم غړ وکم او کاپیسان تاسو سره فکر خبر باندې ما
کاپیسان
پردیس صاحب، زه به یو خبر چې دا مخ کې قاری صاحب پښتون دا اړیکه ونی ولا سي هغه خبرې وکړل کنه. زه وایم چې دا نن سیاسر راځي وخته کې چې عین نارینه په دې حالاتو کې مواجه دي او خپل غږ نه سپورته کولای، نو زنانه دفاع خو به یا به ورور کې یا به پلار کې د نارینه و.
بله، فکر کوم له دوی سره مو تماس پری شو. په هر حال د دوی مطلب مونږ واخیسته او بل تماس هم لرو. سلام ستړي مشي. بله فکر کوم له دې اوریدونکو سره مو هم تماس پری شو. قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې شمیره تکرار کړه، د اونۍ په جریان کې زموږ شمیره فعال وي، 0909 9900 00 شمیره د نوربست خبرونه. هغه میرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله په وخت ورته رسیدنه نه کیږي، کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. یو اوریدونکی لرو. سلام ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. دوی سره مو هم تماس پری شو. قدر من اوریدونکو هر کله چې موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتر موقعیت انتخاب کړئ ترڅو اړیکه په سم شکل له موږ سره وصل شي. بیا هم اوریدونکو ته وار ورکو، خو اوس ورزو یو لنډه دمه راخلو. له دمې وروسته بیا هم له اوریدونکو سره به پاتې شو او میلمنې سره به هم د موضوع په اړه خپل بحث ته دوام ورکو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي خانم زهره. یک شنونده ما تماس داشتن از کاپیسا، نامشان نگفتن، اما سوالشان رو شما یادداشت کردین. گفت که نه تنها مسئله به عدالت رسیدن یک مشکل جدی برای خانم هاست، بلکه برای آقایان هم این مسئله جدی است. تا این می جگه پیش بود باست منش قطع شد. بفرمه.
زنده باشین. مشکلاتی که نه تنها امروز خانم ها در نهادهای عدلی و قضایی دارن، بلکه آقایان هم از یرسه خیلی رنج می برن، چون زمانی که یک پرونده تا این مراحل میشه خیلی زمانها این ضعف مدیریت در نهادهای عدلی و قضایی هست. زمانی که پرونده بررسی میشه خیلی مدت ها مگذره که تایی به او صدای عدالت، صدای عدالت از اینها رسیدگی شود و حق تحقق احقاق از اینها شود. و ولی در عرصه خانم ها مشکلات خیلی زیاد هست. زمانی که یک خانم در عرصه نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن که نه تنها از طرف فامیل اینها توهین و تحقیر میشن، از طرف نهادهای عدلی هم متاسفانه با هزاران مشکل و چالش که ما بصراحت گفتم میتونم اینا رو برو میشن. ولی در عرصه آقایان حتی فامیلشان باشان هست، فامیلشان از اینا حمایت میکنه و حداقل از خویشاوندا و اقاربشان با اینا هستن، اما با یک خانم هیچ کس حاضر نیست که حمایتشان بکنن. چرا؟ زمانی که خانم به یک نهاد عدلی و قضایی مراجعه میکنن، اینها را به عنوان یک کسایی میبینن که امی عرفه که در جامعه حاکم هستن، میگه زن باید در خانه باشن. یعنی زمانی که خانم در نهاد عدلی و یا زمان یک ارگان پلیس شکایت میکنه، اینها را به خانم متاسفانه بد اخلاق و بد رفتار ترجیح میدن. یعنی برشان یک صحبت هایی را بر از اینا هم چیزهایی را تلقین میکنن. اما در عرصه آقایان که درست است، اینایی که در ولایات هستن، زمانی که پرونده اینا تا کابل میرسن، خیلی مشکلات ها و زمان ها میگذرن. تقریبا ما شاهد از این هستم که یک آقایی که صدای عدالت در عرصه ای که خانم ها ما دیگر خواهر من را به بد نمیدم خیلی تلاش کردم، اما متاسفانه صداهایش در نهادهای عدلی و قضایی بسیار وقت ها زمانگیر شد که صداشان شنیده شود، اما رسیدگی دقیق هم نشد. که این ضعف در نهادهای عدلی و قضایی ما هست که ما توجه دولت ما را در عرصه خواهان هستیم که بیشتر در عرصه برای مردم یاری برسانن که تا اینا بتونن با مو پرونده هایی که دارن زودتر حل شود.
و می مسئله که شما بهش اشاره کردین در کجاها زیاد محسوس میشه؟ در اطراف و جاهای دوردست و یا در شهرها؟
در شهرها برفیلن با بعض آگاهی هایی که امروز در شهرها به علل که امنیت هست، یک کم امنیت نسبی که در شهر حاکم هست، میتونن بانوان یا آقایان میتونن همین مشکلاتشان را رفع بکنن. اما در ولایت ها ما بسیار مشکلات را داریم که خانم ها همان جا که پیشتر هم اشاره کردم که فرهنگ سنتی و جامعه مردسالاری اینا باعث میشن که خانم اگر با هزاران مشکلاتی که در خانواده سپری میشن، لت و کوب میشن، توهین تعقیب میشن. اینا زمانی که به نهادهای عدلی مراجعه میکنن حتی اینا صدایشان را نمیشنون و به پروندهشان اصلا ماها و سالها بگذره نگاهی نمیکنن که پرونده از اینا چی باعث ازی شده بود که خانم آمده بود صدای ندالت کشیده بود. اما اینا باعث میشه که به محاکمه های داخلی خود مراجعه بکنن یا مثلا همون محاکمه طالبانی هم گفته میتونیم که اینا با او عرصه رجوع بکنن که باعث خود به نوع خودش یک خشونت هست. اما در شهرها فعلا نسبتا این درصد کاهش هست، میتونن مردم شکایت بکنن و رسیدگی نسبتی هم هست، اما در ولایت ها ما چالش های را داریم که اصلا رسیدگی وجود نداره.
و اهمیت و رول عالمان دین شما برش اشاره کردین، رسانه، و میخواستم که ارگان ها و سازمان های بین المللی در راستا چقدر نقش برازنده داشته ادا کرده میتونه و چقدر دابال واقعا وظیفه خود انجام داده.
زنده باشن سازمان های بین المللی و نهادهای مسئولی که در عرصه کار میکنن، اینا نقش ارزنده ای را دارن که تا اینا زمینه ها را ایجاد بکنن برای که بانوانی که محروم هستن و آقایانی که امروز ما نه تنها ما دنبال ازی هستیم که جندر چگونه مراعات بکنیم، در پی ازی هستیم که جندر مساویانه مراعات بکنیم، چه آقا هستن چه خانم هستن. در عرصه خانم ها قبلا هم اشاره شد که جامعه مردسالاری هست، عدم آگاهی هست، نمیگذارن که بانوان تحصیل بکنن، نمیگذارن که وظایف داشته باشن، نمیگذارن که مشکلاتی را که در خانواده ها دارن اینا را به یک نهاد بازگو بکنن. نهادها اینجا مسئول هستن که زمینه را ایجاد بکنن برای آگاهی در مناطق دوردست افغانستان که یکی از مشکلاتی که بسیار واقعا مردم افغانستان رنج میده اینی عدم آگاهی هست. اگر سطح آگاهی در افغانستان بلند بره ما مطمئن هستیم که خشونت هم کاهش یافته و دیگر دنبال این چالش ها و خشونت ها نیستیم.
بله قدر منوریدون کو 0922 25 50 0995 40 15 30 در تلفون شمیری مودی او تاسو کولی شئ چې همدا اوس له موږ سره تماس ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ، او که له میلمنې هم پوښتنه لري یو تماس لرو. سلام ستړي مشي خبرونې ته خراغ له.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
قربان د شمع پر دې سه تا ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به ولین تر غلې مرمرجان زیرک د خوش ولایت نه
زیرک صاحب خبرونه ته خرغ لې مهرباني وکورور.
قربان د شمع راځم. زه هم په دې غواړم چې د موضوع باندې وغږیږم. هغه موضوع مونږ به انتخاب کړی دی. مونږ وایو چې محاکمه هغه وخت یو روسیا چړلې شي چې کله هغه یو په جرم باندې ونیول شي. زه ګورم پردیس چې اوسنۍ حالت کې په اوسنۍ شرایطو کې در تغږی کوم چې موږ دغه سي په غټو غټو سن ونیول شي او حد یا کړي خلاص شي د سي ډیر ته پسرنولې کې پاتې شي. نه پردیس نو که چیرته دې ته ډیر په مدر نه وشي چې به دي کډ نه خلاصي کې به دا وری دې ته دې په مدر نه وکي چې شاید زه د سي په چیستو کې سلام هغه ته ډیر په مدر نه وکي کله چې هغه د څه وڅېړل نه دی عقل دې بیسګرځي چې او تاسو سره د کوم ستوند یا هغه نشي چې د څه په سره نو لایک بیا دې پرمېستل شي. نو زه دومره ستوند ته مونږ را پاملرنه وکړو پر دې سبب او په خصوص سره ترنولي نو خابوي خدای دې وکړي چې هغه ستوند افغانستان کې حل شي.
مننه کوم زیرک صاحب، خو نه اړ کني موږ به خپل نظر درلوده. یو بل تماس هم لرو، دوی به هم را واخلو. سلام ستړي مشي، مهرباني وکئ. خاله دوی سره تماس پرې شو. یو بل تماس خا تر څو چې بل اوریدونکو وصل کیږي. اميري صاحب، تماس برادر ما از خوست، مسئله گفتن که در لوی چارانوالی باید اگر توجه جدی شوه. مشکلات، یعنی اکثر مشکلات در اوج است، اما دو سه هفته پیش ما سخنگوی لوی چارانوالی را با خود داشتیم و این مسئله که سرش امروز بحث کردیم، گفتن که به این مسئله ما یک سارنوالی اختصاصی را معاونتش اختصاص دادیم و به مسائل رسیدگی میشه. اما یک استدلالی که وا داشتن گفت که مشکلات تا حد زیاد است که توقعات بسیار زیاد است و اما ما تلاشای خود داریم. بفرمایید در رابطه اگر شما میخواین چیزی سبب بفرمایید.
زنده باشین. در این عرصه هم همان طوره که همه ما شاهد هستیم، چون کشورهای جهان سوم مشکلات هایشان را میداشته باشه، اما برای مشکلات ها باید یک راه حل وجود داشته باشه. راه حل که بتونن به دوسیه ها و پرونده های مردم عزیز ما که مشکلات در یک مشکلات بسر می بیا مثلا جرمی را کردن، اما معلوم نیست که اینا باید در کدام طرف قرار بگیرن. در یارسه باید نهادهای عدلی و قضایی به زودترین فرصت اینا را راههایشان را مشخص بکنن، تکلیفشان را مشخص بکنن. نشوه که بار بکنن که یک فردی که از پکتیا میاید دنبال در پروندهشان در کابل اینا هم مصارف گزافه که در اینجا میپردازن و هم رسیدگی نمیشه بر سر وقت بر دوسیه است، اینا واقعا اینا یک فلاکت آور است برای هموطنان ما که واقعا رنج و مشکلات ها را سپری کرده.
و خانم امیری شما اشاره کردین به مشکلات متعددی که وجود داره، اگر نتیجه گیری کنیم بحث امروزی خود را، مشخصا از کدام راه میشه که در افغانستان، چون بحث ما امروز سر این موضوع است که مشخصا خانما به عدالت مشکلاتی که در راستا وجود داره حل شوه، و کدام راه را شما پیشنهاد بکنید بفرمایید.
زنده باشن. رای حل که فعلا ما باید روی آن تمرکز بیشتر داشته باشیم که چگونه میتونیم مشکلات زنان را در نهادهای عدلی و قضایی کاهش بدیم، این است که باید در همه نقاط افغانستان سطح آگاهی را بلند ببریم تا که بتونیم از حق و حقوقی که زنان داره اینا را به درستی آگاه بسازیم، تا باشد که از خشونت و پایین رفتن سطح خشونت کم شوه. و ضمن نقش هایی را که دولت داره باید در عرصه که حکومت باید ایفا بکنه، نقش هایی هست که تحقق عدالت اجتماعی برای همه شهروندان، چی از طبقه وناس باشه و چی طبقه ذکور باشه، باید اینی سطح ها مد نظر گرفته شود. دولت مسئول هست که زمینه های اجتماعی را برای تمام ادبای افغانستان، چه خانم و چه ذکور، اینا رعایت بکنن، اینی مسئولیت هایشان را برایشان برقرار بکنن. و ضمن سطح آگاهی به نظر من بهترین راهی هست برای کاهش خشونت علیه زنان.
بله خانم امیری، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمون آوریدون کو لطاس و من نکم یو زلبی اغش میره تکرار آمه چه دوانه پا جریان کفاله وی 0 و 9 و 6 و 9 و 0 0 شپکش میره دوانه پا جریان کفاله وی، یا اغا مرمنی چه پا عدلی و قضایی بانسوتونو که لستونزو سره مخامخ دی کولیشی لمونگ سره تماس و نیسی ترسوی مونگ مشکل لرونده مراجیو سره شریک کو. لکه څنګه چې میرمن امیری ویلی، همداراز ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلی چې په افغانستان کې باید د تاوتریخوالي د خزینه قربانیانو عدالت ته د لاسرسي په برخه کې دغه مسله باید پیاوړې شي. مشخص وړاندیزونه هم کړي دي. نو د نننۍ خبرونې بحث چې د عدالت ته د رسیدو او مشخصا په دې برخه کې میرمنې چې کومې ستونزې سره مخامخ دي، په دې رابطه بحث درلود. له امیری صاحب نه مننه کوم. له تاسو اورېدونکو تر بیا هم په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پر.
Now is the time some more. ستدیمه.